سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام و بجې دي زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه د اسدالله الدین په کوربتو خبريږي چې د بډوډو یا ګردو په ارتباط به پکې بحث وشي خو تر هغه مخکې خبرونه پاناما له متحده ایالاتونو ایستل شوي لسګونه کډوال چې افغانان هم پکې دي خوشی کړل. پاناما د بشري حقونو د ډلو له څو اونیو شکایتونو او نیوکو وروسته د شنبې په ورځ لسګونه کسان چې له څو اونیو راهیسې په یو لرې پراته کمپ کې ساتل کېدل خوشی کړل او هغوی ته یې 1.5 ورځې مهلت ورکړ چې د منځنۍ امریکا له دې هېواده ووځي. د حیات الله اوماخ په نوم یو افغان کډوال چې په دې ډله کې خوشی شوی اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ویلي نه په پاناما کې د اوسېدو لپاره پیسې لري او نه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته ستنېدلی شي. د هوا پیژندنې ادارې د راروانې چهارشنبې تر ورځې پورې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت نن په یو بیان کې ویلي سبا د کب یهود له 1 د کب تر 2 د هلمند هریرود شمال پنجرود امو او کابل په سندیزو اوزو کې د نسبتا تیزو بارانو او واورو له کبله د سیلونو د راوتلو احتمال شته. په بیان کې په ځانګړي ډول د اروزګان، زابل، هلمند، کندهار، بادغیس، هرات، غور، جوزجان، فاریاب، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار، کندوز، پکتیا، خوست او لغمان په سندونو کې د اوبو د کچې د لوړېدو خبرداری ورکړل شوی دی. لازادی رادیو خبرو ته واګی است. په داسې حال کې چې کیف له واشنگتن سره د خبرو لپاره سعودي عربستان ته د خپل پلاوی لیګلو ته تیاری نیسي. روسیې په اوکراین کې پر ملکي اهداف او د جګړې په ډګر کې د پرمختګ لپاره حملو ته زور ورکړی. اوکراینی سیمه ییزو چارواکو ویلي روسیې پرون د اوکراین په ختیځه دونیتس سیمه کې د هوایي حملو پر مهال لږ تر لږه 50 کسانو په دوبرو پیلا ښار کې 11 کسان وژلي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی تېره شپه ناوخته پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې لیکلي دا حملې ښیي چې د روسیې اهداف نه بدلیدونکي دي. او امریکایی امنیتی ادارو یو وسلوال سړی سپینې ماڼۍ ته نږدې په ډزو ویشتلی. د پټو خدماتو ادارې سیکرټ سرویس دغه پیښه تایید کړې. ویل کېږي دغه کس له انډیانا څخه سفر کړی و او یکشنبه سهار وختي سپینې ماڼۍ ته نږدې له افسرانو سره ډزې تبادله کړې دي. دغه مشکوک کس روغتون ته رسول شوی او وضعیت یې نامشخصه دی.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. پښتورګي د انسان د بدن یو مهمه برخه ده، خو همدغه برخه بیا کرنه کله ډبره جوړوي چې سخت دردونه لري او د انسان ژوند ورسره تریخيږي. د پښتورګي پر ډبرې سربېره د وجود دغه برخه نورو کومو ناروغیو سره مخ کېدلی شي. د مارچ 14 د پښتورګي نړیواله ورځ ده. سږ کال شعار هم دا دی چې آیا ستاسو پښتورګي روغ دي؟ په همدې پلمه موږ هم روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې د پښتورګو یا ګردو په عامو ناروغیو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله الدین یم او راسره میلمه دی د کابل په الحیات روغتون کې د یورولوژي او اندوسکوپي جراحي متخصص ډاکټر نعیم جان مومند. تاسو اوریدونکو هم کولای سئ چې خبرونه ته زنګ راوهئ که د ګردو یا پښتورګو هر ډول ستونزه لرئ، له ډاکټر صاحب نه پاره پوښتنه کولای شئ. له سټوډیو سره د تماس شمیره ده 00422112501. که چیرته د اړیکې وس نه لرئ، موږ ته په همدې شمیره لاند زنګ یا مس کال وکئ، موږ به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسو. لنی کمرغه چې ډاکټر صاحب سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ډیره مننه، کور ودان چې موږ بلنه مو ومنله. راځي پیل دین وکړو چې پښتورګي یا ګرده د انسان په بدن کې څه دندې ترسره کوي.
السلام علیکم تاسو ته، د سټوډیو کارکونکو ته، اوریدونکو ته، کتونکو ته، ټولو ته. اول باید تراشو چې انسان چې د دوه ګردې لري او د ګردې دنده په د انسان په جسم کې یو دا ده چې کوم انسان موږ په خوراک کوم شی نه خورو، نو داسې چې کله د هغې میټابولیزم کېږي، یعنی په اصطلاح باندې چې کله هغه جذب کېږي زموږ وجود ته او کیمیاوي عملونه منځ کې راځي، نو داسې د ښو شیانو سره سره ځینې فاسد مواد یا چې نقصان دي شی نه وي هغه هم جوړېږي. نو د ګردې دنده بیا دا ده چې دا شی نه د وجود نه د تشوبولو په واسطه باندې وباسي. او ورسره په د ګردې داسې ځینې دندې لري لکه د وینې په جوړولو کې ډېر رغل لري، رول فعال رول لري. د ینه په صفا کولو کې لري. وټامین ډي چې دی د انسان په وجود کې د هغه په اکټیو کولو کې ډېر رول لري. د انسان د جسم په چې څومره اوبه باید د انسان اوس کې څومره د هغه د جسم سره شي او اضافه اوبه د وجود نه د هغه کې هغه کې ډېره ضروري دنده ده. او یو مهمه دنده بلې ده چې موږ چې کوم شی نه خرو په دې کې داسې تیزابیت ځین شی نه کوي هغه د وجود د وینې د تیزاب سطحه نورمال لیول کې ساتل دا هم د ګردو یو مهمه دنده ده. او د دې نه علاوه نور ډېر وړې وړې شته خو دا مهمه دنده باندې کوم خبرې کوم دا په زیاتې خلې ځکه چې ورځې کې به یاد مو ساتل شي.
او کور بدن ډاکټر صاحب رښتیا هم چې د پښتورګو دنده لکه د انسان د بدن د نورو برخو په څیر ډېری دي او ډېری پیچلي دي. خو خدای چې تاسو یې عامه ته اشاره وکړه او مشهور ته اشاره وکړه چې د اوریدونکو په ذهن کې هم پاتې شي. ډاکټر صاحب کله چې په افغانستان کې د پښتورګو یا هم د ګردو د ناروغیو یادونه کیږي نو د پښتورګو ډبره یا هم څنګه ګرده چې ورته وایي دا یې په سر کې ده. شاید نور ناروغي هم په افغانستان کې د ګردې عاموي یا په نړۍ کې عامه د دغه ډبرې یادونه ډېره کیږي. الګ زره په همدې باندې تم شو. ممکن اوریدونکو هم وړاندې په دې اړه باندې خپل پوښتنې ولري ځکه پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې چې دا موضوع ما پوسټ کړی و نو ګڼو اوریدونکو پر همدې مسله باندې پوښتنې پریښوي. دغه د پښتورګو ډبره یا تیګه دا څه ډول پروسه ده؟ څه ډول جوړیږي او ولې رامنځته کیږي د انسان په پښتورګو کې تیګه؟
دا ډیره مهمه او ښه پوښتنه ده ځکه چې دا ډیره عامه ده. ټول نه زیاته د ودو هم د تیګې چې دي دا ټول نه عامه ناروغتیا ده د ګردو. یو خدای دا اوله وجه چې افغانستان د دنیا او د نړۍ د ختیځ سره چې کوم ملکونه دي پاسو لاندې اکویټور سره دلته خو دا انور ډېر مستقیم راځي نو دا علاقې موږ ګرمې موسم هم لرو او ډېره ګرمې هم لرو. نو د دې د وجه نه کله چې د ګرمې په موسم کې اوبه کمې وڅښلی شي یا داسې مواد وخوړل شي چې هغه کې د تیګو جوړولو هغه کوم مواد پکې وي لکه کلسیم پکې وي یا مګنیسیم پکې وي یا اکزالیټ پکې وي نو دا شی نه چې کله دې په دغه علاقو کې چې هلته بیا اوبه هم پاکې نه وي او نور خوراک شي نو کوم ملاوټ شي نه وي دا غیر د وجنا دا تیګه ډیره عامه ده. تیګه بیا د ګردې چې دي دا څو قسم دي یعنی هغه خو چې دا کله عملیات وشي یا د لیزر په واسطه باندې اندوسکوپي په واسطه باندې شي مې چې موږ چې کو هغه معلومات کیږي چې دا اوس کومه تیګه ده او بیا ایتیالوجي چې موږ ورته وایو په سلام باندې یا د دې چې کوم عوامل یې غم به فرق کوي خو ټول نورمال اتیا 15% همدا کلسیم اوګزالیټ تیګه ده. کلسیم په دې کې عام ده او د دې خلکو په ډېر عوامل دي خو یا وجدا به چې کوم خلک ته جوړي هغه په تاسو بولو کې درار کې کلسیم د نور خلکو په نسبت یو څه زیات درکې اوزي په دې چې متیا لري نو بیا یو بل شی هم دی کار لري کاغه دا چې خوراکونه اوسه خو چې هغه لري ته مولري لکه پالک شو او دا شنه سبزی شو زمې داسې شي نه دي نو بیا امکان لري چې دا ډول سره یو ځای شي او کوم کم اوس کړی شي نو د تیګې دا ورکی بیا که تاسو بل پښتنه لري چې دغه یعنی فرق کم درد کوي یا تبه لري چې هغه دغه چې کوم کلینیکل پکچر دی هغه ویل په خبرې کې
او ډاکټر صاحب ته ورسره راځو. فقط هم دې بحث کې غواړم زلک زره تام شم چې تاسو یادونه وکړه چې ګرمۍ یو لامل دی چې دغه تیګه رامنځته کیږي. د اوبو نڅخل بل لامل دی چې مثلا سړی په ګرمۍ کې دوامدار اوبو نڅخي دا ممکن دی بایسي چې تیګه رامنځته شي. بل د پاکو اوبو نشټوالی خپل مثلا یو لامل دی او دغه کلسیم او مګنیزیم د دې خوړل دا په کومو موادو کې دی یعنی په مجموع کې له خوړو سره احتیاط سره باید وکي او اوبه هم باید سره منظم واخلي پاکي او بزکه کچیر ته پاکي او بنوي هم د دې تیګر عمل کېدلی سي. نو دغه کلسیم او مګنیزیم یادونه مو کړه ډاکټر صاحب دام په کوم خوراکي توکو کې شته او کنه دا
بالکل دام خو پښتنه دا اول خطول نغټ دغه دا د زمنګ د انسان د ډوکی چې دا ټول کلسیم نه جوړ دي او کلسیم چې ډیر عام په ډیر شینو کې دي خو کم چې د دغه دي ماسته دي شوده دي او دا راشي نه دی چې دا نه کوم دا نه چې راځي ډيري پروګرس مو ته غواو او دا وزه نه او دې شنه چې راځي په چرته یو څوک کلسیم به خو نه خوري دا هم نقصان کوي ځکه نقصان بیا به د دې اړو کنه کلسیم راځي. نو اصل کې پته کې مهمه خبره دا نه ده چې کلسیم څومره خوري څومره نه خوري چې کلسیم کرام شي وجود کې دومره بس هغه اوس کې چې هغه په ان حل شي په یو بوکي نه چې هغه الټا کلک پکې دا شي پرسیپټیټ په واستلاماندی یا هغه تیګه جوړ شي. نو دا کلشم چې دی په ډیرو شیانو کې شته، خو د کلشم نن سبا د یورولوژي کوم پروفیسران دي، کوم مرجع دي چې دا ګایډلاینز جوړي، لکه یورپین اسوسییشن اف یورولوژي، هغوی دا هیڅکله نه وایي چې تاسو کلشم مخ بند کړئ. کلشم دی وی خو چې وګور سره دومره اندازه کې اوسکي. بله خبر دا ده چې دا په هر چا کې کلشم تیګه نه جوړي. هغه خلک چې ایل سي تورماندې دي تا زیات امکان دی چې هغوی ته وشي، لکه چا پلار کې شوي یا مور کې شوي یا خاندان کې شوي، هغوی به د مخکې مخکې نه خپل چیک اپ وکړي چې دوی ته کوم داسې شکړه د مشکل شته او که نه. او چې کله هغوی خلکو ټسونه وکړي، نو بیا هغوی ته موږ د مخکې نه صرف دا چې د اوبو ډېر سکل او داسې نور دوایانې شته چې موږ یو ته خودی شو، هغوی ته بیا تیږه نه جوړېږي. نو دې لپاره عامه پوهاوی اویرنس په کار دی چې کوم خلک تیږې ته پرون وي، عامه خلکو ته ډېر توجه دې وشي او عامو خلکو ته هم دومره اوبه ورکړل شي چې هغوی هم تیږې جوړې نه کړي.
و کور ودان ډاکټر صاحب، معنا دا چې د تیږې په جوړولو کې ارسیات ډېر رول لري، که چیرته د چا پلار مور یا مثلا انی بابا دغسې تکلیف درلودلی وي یا تیر کړی وي، نو شاید د بل نسل ته هم دغه ستونزه انتقال شي. په هر حال وروسته به بیا خبرې وکړو چې دغه عوامل سول څنګه مخه نیولی سو، او دغه کلسیم او مګنیزیم چې دي، دا خو هم د وجود مهم ویټامینونه دي چې باید واخیستل سي، یا مهم عناصر دي چې باید پوره اوسي. اما دا چې څه ډول واخیستل سي، په دې به بیا وروسته خبرې کوو. اوریدونکو ته ډاکټر صاحب نوبات ورکوو. اوریدونکو منتظر دي، له دوی سره خبرې کوو. یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی. ستړي مشي، روغتیا د ژوند ستمنو پروګرام له ازادي راډیو ناوړي.
السلام علیکم لوجن صفدا جرام السلام ګټه بخیریه
او ډیر مننه ته هم ستړی مشه کوم ځانه دی اړیکه نیولې ده. او تاسو د پښتورګو پاړه کومه مشخصه پښتنه لری؟
ډیر مننه چې موږ تم وخت راکړه.
ښه، مهرباني وکړئ.
پښتنه مو دغه ده د ډاکټر صاحب څخه لوژین صاحب، چې دغه د پښتورګو ډبرې چې دي، دغه زموږ په هېواد کې، یعنې په افغانستان کې دوا شته که نه؟ سر پاکستان ته خو چې به خلک ولاړه دوا بیا وکړلې، هغه ډبرې به ویلې سولې، د دوا په ذریعه بیا ویلې کړلې. په افغانستان کې اوس دغه دوا شته که نه شته؟ دغه دوا یې شته که نه شته؟ او بل مې د ډاکټر صاحب ته دا غوښتنه ده چې دا ته چیشي او چیش تاوان کوي، چې مثال د تاوان په ستونزو په برابر یم د املا اورېدونکو ته موږ ته معلومات راکړي چې دا ته چیش تاوان کوي، چې باید چې دغه شي سړی بیا پرهیز وکړي، او دغه سهار وخت کې په ناره باندې تودې اوبه څښل شي، یعنې داسې ګرمې اوبه یې هغه سړی چې شي، دغه اوس دا خلک وایي وایي ګټه کوي. نو چې اوس ډاکټر صاحب په جاړه موږ ته معلومات راکړي چې اوس دا اوس ګټه لري که نه لري، او پر هغه شانو خبرې وکړي چې دغه تاوان سړي ته کوي. دغه پوښتنه مو د ډاکټر صاحب څخه وه.
ښه، کور ودان، ډېره مننه چې اړیکه مو ونیوله. مخکې هم یو څه ډاکټر صاحب پیتام سو په دې باندې، وروسته به بیا هم ستاسو پوښتنه باندې رڼا واچوي. او ټوله خپرونه په همدې باندې ده چې څنګه تاسو که دغه ستونزه لرئ د ګردو یا د پښتورګو، څنګه یې درملنه وکړي، او که نه لرئ څنګه ځان ترې وساتئ. نو انشاءالله خپرونه واورئ. د خپرونې تر پایه به مو عامه پوهاوی یو څه زیات شي، او انشاءالله چې دا خپرونه به درسره مرسته وکړي. د ډاکټر صاحب سپارښتنې ډېرې په زړه پورې دي. ورځو بل اورېدونکو ته نوبات ورکوو. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمن پروګرام اورئ.
خدای پاک دې مان قبول کړه. محترم اسدالله الدین صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو قدر منو اورېدونکو ته. الله دې وکړي چې روغ جوړ بس.
ډېره مننه. ستړي مشي اتل صاحب، څه لرئ تاسو د ګردو یا پښتورګو پاړه؟
خدای پاک خوشاله کړي. یو نلی مننه محترم اسدالله الدین صاحب، ډېر شایسته موضوع دې ټاکلې ده. یو سلام ډاکټر صاحب محترم ته وایم. الدین صاحب محترم، از ما دې پوښتنې دې ډاکټر صاحب محترم څخه. اوله پوښتنه خو مې دا غږ دېنه چې دلته زموږ یو قریب وو، نو هغه دغه د پښتورګو ډبرې درلودلې، بیا دلته په هلمند ولایت کې دوایي وکړلې، ولاړې کندهار ولایت ته. ډاکټرانو ورته وویل چې دا موږ د دوا په ذریعه اپریشن ته ضرورت نشته، د دوا په ذریعه مثال د خبرې موږ دغه ډبرې ایسته کوو. نو د خدای تر اباده پیسې مې اسدالله الدین صاحب ډاکټرانو ځینې واخیستلې، هېڅ فایده نه ورته وکړل. اخر دغه ته مجبوره شو چې اپریشن وکړي. فقط دا دوا او دغه تاثیر باندې کړی و الدین صاحب چې دغه ډبرې رنګ یې څاړولی و. نو زما د ډاکټر صاحب محترم څخه دغه پوښتنه ده چې اورېدونکو ته عامه پوهاوی ورکړي، مثال چې دغه د دوا په ذریعه واقعا دغه ډبرې لویلې، که دغه چې دغه ډاکټران د خلکو څخه پیسې اخلي. دومه پوښتنه مې دا و محترم اسدالله الدین صاحب، زه خپله چې تریو شی وخورم لکه کورت، الدین صاحب محترم، ما داسې اورېدلي دلته ډاکټرانو څخه چې انسان اوبه ډېرې څښي، هغه د پښتورګي مثال در ډېره وخته پورې سالم پاتې کېږي. زه وایم که دغه مثال دغه اوبه چې ډېرې څښي کېږي، دغه هم پښتورګو ته ګټه کوي که نه کوي؟ دغه دوې پوښتنې مې په لنډو کې ډاکټر صاحب جواب کړي الدین صاحب.
کور ودان اتل صاحب سلامات او سیډیر مننه. یو بل اوریدونکو هم راخلو، بیا ډاکټر صاحب ته نوبات ورکو، بیا به اوریدونکو منتظر پاتې شي چې ډاکټر صاحب ورته ځوابونه وایي. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږ.
سلام علیکم محترم صاحب، جوړاس کولګ جوړاس،
سلامات. شکر مننه. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او تاسو د ګردو یا پښتورګو پاړه کوم پښتنه لری؟ مهرباني. مهرباني خبر وکړئ، کا په زموږ مهرباني سره شماره داریم.
دمی والا رفتم، دمی دکترها معاینات کردم، میگه گرده میکروبی است. یه چی کدام روش که تداوی داره محترم صاحب؟ از این دکتر همی پرسان داشت. خب
میده شما میکروبی شده، حتما رادیو را بشنوین انشالله که دکتر صبرتان جواب خواهد داد. سلامت باشین، زنده باشین. منونه چی اړیکه مو نیولی و دکتر صاحب راځی اوس تاسو ته نوبت درکوو. دغه د اوریدونکو پوښتنې حتما تاسو ځان سره یاداشت کړی دی، نو هغه د اول اوریدونکو نه به را شروع کو چې اړیکه نیولې وای. څه شی تاوان رسوي که څوک د ګردې ډبره ولري یا هم د پښتورګو ډبرې ولري؟ زمن کې په دواو باندې د ډبرو د استکولو په اړه هم تل څه پوښتنه درلوده. همغه اوریدونکو څه وایي ډاکټر صاحب؟ مهرباني، مایک ستاسو خدمت کې دی.
او تقریبا دا دریو اوریدونکو چې کوم پښتنه کړی دي، کومه خلاصه کوي؟ یو خو د پښتنه دا و چې دوا په ذریعہ باندې دا ویل کیږي او یا لویږي کنه، او بل عمومي تور باندې درې وړو دا پښتنه کوي چې اوبه باید څومره وسکي کنه، د اوبه څومره رول لري. او یو اوریدونکو ویل چې میکروب زما ګرده کړي. دا اول پښتنه چې دا چې آیا دوا په ذریعہ باندې تیږي ویل کیږي کنه؟ دوا په ذریعہ باندې صرف یو رقم تیږي ویل کیږي چې هغه تمنګ یوریک اسید سټونز وایي. یوریک اسید یو شی دی چې هغه د دا غوخه چې سولیر خوري، او خاص کر سره غوخه لکه وړه او غټه دواړه مې او د چرګ د غوخه نه علاوه د دې کې یو مواد دی هغه چې یوریک اسید جوړي. دا یوریک اسید چې دی دغه تیږي د دوا په ذریعہ باندې موږ ویل کولای شو، خو دومره نه چې ډېر غټ وي، یو اندازه کې یو سانتي یا دو سانتي پورې وي. همدغه پښتنه سره تړلې دویمه پښتنه دا وه چې اوریدونکو ویلو چې آیا تیږي د دوا په ذریعہ لویږي که نه؟ وو چې کله د ګردې تیږي وړې وي لکه 15-18 ملي پورې، یعنی یو سانتي نم کم، او ځینې حتی ځینې وخت په یو سانتي پورې چې شي، نو دا د ګردې نه د حالې په واسطه باندې اول مثانې ته لویږي، او مثانې نه بیا د مجرا ادرار په واسطه باندې باندې وتی شي. یورولوژستان موږ اکثره دا وایو چې 18 ملي تیږه هغه ته موږ انتظار کوو، او بیا داسې دوام ورکو که حالب کې تیږه بندوي یا مجرا ادرار کې بندوي، چې دغه د حالب چې کوم د ګردې او د مثانې په منځ کې کوم پایپ دی هغه ته حالب موږ وایو، او بیا چې د مثانې نه د باندې وځي د الای تناسلي کې چې کوم پایپ دی دا مجرا ادرار. بس دوای نشته چې دا لږ آزاد کی او هغه تیږه که چته نښتې وي دا وځي. نو دغه خبر پوښتنې خو جواب شي. اوس دوه درې ورځې هم دا پوښتنه کړې وه چې اوبه باید څومره وڅکي. اوبه چې دي انسان باید دومره وڅکي، خو دا چې کومه د دوه تشې درار تشې امتیازې سپینې راشي، که زیړې وي دې مطلب دا دی چې کمې دی اوبه وڅکي، او دا نو چې تشې امتیازې درار سپینایي دې لپاره به په اوړي کې به ډېرې اوبه وڅکي، او په ژمي کې به کمې وڅکي، ځکه ژمي کې زموږ د وجود نه خوله نه کوو موږ، نو ټولې اوبه زموږ د وجود نه هم د دې تشې ادرار په واسطه باندې وځي. که موږ لږې اوبه وڅکو نو سپینېږي، او څومره د یو انسان لپاره څومره تش ادرار ضروري دی؟ یو د چا وزن کا 1 کیلو وي، نو کم از کم دته 1.5 سی سی باید په یو ساعت کې دومره تش امتیاز ته راشي. که دا 1.5 سی سی کم از کم په یو ګنټه کې کوي، په 2 ساعته کې 1.5 سی سی شوي، په 3 کې 2.5 شوي، دغسې اندازه سړی لګولی شي چې تش امتیاز څومره سپینې وي، او دغه اندازه د وزن په مطابق باندې په یو ساعت کې د 1.5 سی سی نه زیاته وي، نو دا ښه خبره ده. نو دسې بیا امکان لري چې هغه خلکو ته څوک ارسي کوم دغه نه لري مشکل نه لري، نو هغه عامه خلکو ته د تیږه به انشاءالله نه کېږي، او څوک چې ارسي مشکل لري د هغوی دپاره بیا د نورو دوایانو هم ضرورت دی. که اوبه هغه ډېرې اوس کې بیا هم کېدای شي هغوی جوړې کړي، خو هغې دپاره بیا ډاکټر سره رابطه پکار ده چې ډاکټر هغوی هغه مرض تشخیص کړي، او د هغې مطابق د ډېرو اوبو څښلو نه علاوه نور هم کوم دوا هغه ته توصیه کوي چې هغه ورته جوړې کړي.
کور ودان سلامات اوسې. دغه د اوبو څخلو بحث چې دی دا ډیر عام دی او ډیر مهم دی په افغانستان کې. یو بل موضوع هم د ډاکټر صاحب تاسو دې ته اشاره وکړه چې انسان خپله کولای سي د ځان معاینه وکړي، په عام اصطلاح کې چیرته د ادرار رنگ بدلیږي، دا معنی چې انسان کم یو بس خلیدی او کله نا کله په زینو تبو کې هم چې دغه وایرل مریضی چې دی یا دغه کوم میکروبونه چې دی انسان وجود ته داخل شي دا هم د ادرار او رنگ باندې تاثیر کوي چې دا هم ممکن تاسو اوریدونکو ته واضح کړي اما پام وخت کې چیرته انسان ادرار رنگ کړي باید پوڅي چې وبې کمې اسخلی یا مایات کم خسته باید او بوته یو څه پاملرنه وکي او ځینې کسان ډاکټر صاحب خدای چاندې مسله کې ورته اشاره وکړي ځینې کسان خپل ادرار تر ډیره ساتي یا خدای د چ په افغانستان کې ستونزې دا دي چې په خارونو کې مثلا په هغه د امکانات کم دي یا ځینې کسان عادت لري چې مثلا د شپې مثلا کې په خوب کې ودی لټین ولې تر هغه پورې چې مثلا ډیر په تکلیف نسی نزي مثلا نه ځان نه پورته کیږي دا د ادرار ساتل هم کوم ستونزې زیږوي خصوصا د ګردو لپاره کوم ستونزې پیدا کوي او کنه
و لودین صاحب دا د ادرار ساتنه چې تا د ډیره زیاته بیا چې کوم مشکل جوړي هغه مسانې د پاره جوړي ګوردې د پاره هم جوړول شي خو یو واره دوه واره نه که چېرته یو سړی یو انسان ډیر میاشت په کلو کلو دا عادت تکراري نو بیا چې مسانه ډیره ډکه شي نو فشار ګوردې ته ځي ګوردې باندې فشار راځي بیا ګوردا تشمیتیا دي کوم جوړي کېدای شي د نور مشکل جوړ شي ګوردا خو هغه بیا په اوږده محل کې دا کول شي او په لنډ محل کې که یو څوک په دوه شپېتو کالو نه زیات عمر وی او ادرار ورساتي کې د شهر چور ته شم دي بند شي مثلا اسکار پی دي هغه به یو بل بحث دی نو هغه ته هم کبیره شو هغه بیا د مسانې مربوط زیات کیږي نو دا غته رو پښتنو کې یو پښتنه پاتې شو چې هغه یو مرګري ول ما ګورده میکروب ده نو ګورده د میکروب دوا دلته شته په افغانستان کې خو اولی علت معلومه ولې چې ولدو کم میکروب دی نو د تشو ادرار باندې او ماینه مورته وي کلچر چې هغه کاشتې وشي چې وګوري چې کم میکروب پدې کې دی او بلکې ګوردې لاره بند نه وي او ادراري وزي او صرف میکروب وي نو ان شاء الله د دې خطه دا وشته ده که شکر لري خو به بخي کامیاب دی ان شاء الله
بله کور ودان او ډاکټر صاحب هم دې پوښتنه کې تاسو چې جواب کوي یو ډول داسې ډبرې دي چې تاسو یو طبي سلا ورته کارول چې هغه په دوا باندې لمنځه ځي خو په دې شرط چې هغه اندازې مثلا تر میلیمتر پورې محدود وي یا مثلا تر سانتي پورې دغه تفکیک یا دغه څرک آیا په سطحي معایناتو کې لګیدل شي چې د ګردې یا د پښتورګي د ډبرې اندازه معلومه شي او بیا دا څرک لګیږي چې په دوا باندې لمنځه ځي او کنه یعنی مخکې لري چې دغه حالت ناروغ ورسیږي دغه سرک تاسو سره قم لګوي چې دا ډبره مثلا وړه ده په وړه ده سیده په دوا لمنځه ځي کنه ځي دغه سرک د لګول لپاره کوم ډول وسایل کاروي او آیا دغه وسایل په ولایتونو کې هم شته ځکه مخکې غوړیدون کې ویل چې یو کس ډاکټر صاحبانو ویلي چې دغه تیګه دی په دوا لري کیږي اما بل اخره انتظار خبره تر عملیاتو پورې ورسیده
لدین صاحب دا ډیره مهمه پوښتنه ده او ډیره د دې آسان جواب دی کله هم چې موږ د ګردې معاینات کوو چې ډبره معلومه کوو دوه معاینات ډیر عام دي یو تلویزیونی معاینه موږ کوو تلویزیونی معاینه چې په اصطلاح ورته عام خلک وایي هغه ته اصل کې الټرا ساوند مرته وایي یا الټرا سونوګرافي تلویزیونی معاینه د افغانستان په هر ولایت کې شته هر ځای کې شته هغه د ګردې بیخي سایز ګرده کې تیګه د دوه او دریو ملي پورې هم معلومول شي او غټه خوري رسانه معلومیږي او چې کله تلویزیونی معاینه باندې تیګه معلومه شي دویم د معاینه چې د کول په کار دی بیا هغه ایکسرې ده ساده ایکسرې ساده ایکسرې د افغانستان په هر ولایت کې په هر ښار کې په هر ولسوالۍ کې شته او چې کله یو تیګه په تلویزیونی معاینه باندې الټرا ساوند باندې معلومه شي چې شته او په ایکسرې کې نه راځي او نو بیا د دې دا مطلب هغه مطلب دی چې دا یورپی سرټی ده کوم چې ما مخ اشاره ورته کړو او دا بیا په دوا په واسطه باندې او د وګړو د سکول په واسطه باندې د منځزي ویل کیږي او دا ټول معنات د افغانستان کې ارزښت کشته دي هیڅ مشکل نه کېږي
بله او ډاکټر صاحب کله چې دغه تیګه مېده کیږي د دوا په وسیله باندې او د نننه بیا راځي مسانې ته مسانې نه بیا د ادرار لاله نوځي آیا د دې احتمال هم سچ دغه تیګه په مسانه کې بند پاتې شي ځکه کله ناکره داسې پیښې شوي یا لکه تر لګه دغه ډول شکایتونه هم ناروغانو کړي
چې دغه دوه خبرې دي یو هغه پایپ دی چې د ګردې او د مسانې په منځ کې دی او بیا د مسانې نه باندې کوم پیپ چې د ګردې او د مسانې په منځ کې دی هغه وړو کې دی نسبتا که چې د مسانې نه باندې کوک پاس نه تیګه راشي لاندې باید باندې نشي خو که چېرته میکروبي شي او غزې التهاب وکړي پرسو پیدا کړي بیا تیګه باندې دی شي په هغې صورت کې بیا امکان لري که تیګه بنده شي بیا مریض بستر شي یو انټي بایوټیک ورته ورکړل شي چې د التهاب کم شي او که چېرته نه وځي نو هغه اندوسکوپي چې موږ ورته وایو یا په عامه اصطلاح کې لیزر ورته وایو موږ شو نری غونډې کیمره بوزو او هغې کې چې دا تیګه ده دوه درې ځای پوروي باسو خو هغه ډیر کم وي، ممکن 15 یا 16% خلکو کې داسې کار وشي. کومه چې د ګردې نه مسانې ته راغله، امکان یې ډیر کم ده چې بیا د مسانې نه باندې وتلو کې دا څه مشکل جوړ کړي.
یعنی استثناءات به پکې چې هغه مسانه میکروبی وي یا کوم بل ستونزه، ما کله چې له پښتورګي نه تیګه خطا شو بیا نو وروسته تاسو وایي چې بالکل ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. راځي دغه هغه باندې لږ زره تام شو چې آیا ارسیات پکې رول لري په خځو او نارینه وو کې هم داسې څه توپیر شته، یعنی جنسیت هم پکې رول لري چې د خځینه وو پښتورګي ډیر زیانګالي یا مثلا له خطر سره مخ کیدونکې دي که د نارینه وو یا د ماشومانو یا د لویانو دغه څه کوم ډول کټګوري هم شته په تبابت کې کنه د هر چا د هر ځوان هر ماشوم هر لوی پښتورګي ممکن د ډبرې سره مخامخ شي؟
زیات زما په خپل فکر باندې افغانستان کې خو متاسفانه چې موږ داسې کوم ریسرچ نه لرو چې موږ فګرز ورکو چې دومره دي، خو یو زمونږ د ډاکټرانو خپل پریکټس کې کوم اندازه وي. زمونږ په ذاته خیال خزي په افغانستان کې زیات تیږي دغه ته مخامخ کېږي، تیږي زیات جوړي. هغه دا چې دوی زما په خپل فکر باندې په اشپزخانه کې زیات پاتې کېږي، هغه ځای ګرم وي نو که هلته چې کوم ځای ګرم وي ګرم ځي کې انسان نه خوله ځي، خوله چې ځي بیا نو د ادرار مقدار کمیږي، ادرار مقدار چې کم شي په هغې کې دا کوم کیلشیم حل کول ډېر مشکل وي او تیږي په دې کې جوړېږي. نور تقریبا ارسی چې کوم د دې اړخ دی هغه په غټو کې هم دی وړو کې هم دی ټولو کې دی، خو د ښځو دغه به زیات وي، تیږې به زیات وي په افغانستان کې. زما په خپل فکر باندې دغه مسلونه دا د اورال د دنیا خبره نه کوم، صرف د افغانستان خبره کوم.
بله او ډاکټر صاحب راځي بیا به وروسته د ګردو نورو مریضای ته هم ورش، خو په همدې تیګه کې پاتې کیږو یا ډبره کې پاتې کیږو، په عواملو باندې تم شو چې عوامل څه دي او تیګې څو ډول دي، کوم ډول په دوا لري کې د لري کېږي، کوم ډول مثلا په انډیسکوپی باندې یا مثلا د کوم پایپ لار نه چې تاسو مثلا کیمرا ورولې یالته ماتوي بیا را وزي او ځینې داس دي چې ممکن عملیاتو ته اړتیا وي، جراحي ته اړتیا وي چې د انسان ناس ورته وسیرل شي. دغه درملنې امکانات په افغانستان کې څومره دي او څومره بریالي دي، خصوصا کله چې د عملیاتو یادونه کیږي، کله چې د یو انسان ګیډه څیریږي د یو عملیات لپاره، آیا بریالي دي دغه تګلارې چې تاسو وایي او نتیجه ورکوي؟
د تیګو چې کوم عملیات کوم هغه عملیات چې هغه څنګه د جرح په واسطه یا سرجري یا اوپن سرجري په اسلام علیکم کو هغه اوس ډیر کم شوی دی په دنیا کې او نصر په افغانستان کې. تیګه چې وړوي اول خو موږ دې تم دا انتظار وی چې په دوا په واسطه باندې شي اوزي کني د دوا په واسطه باندې ویل شي. دویمه کټګوري کې بیا یو بل دغه راځي چې هغه ته موږ لیتوټریپسي وایو، یا هغه د شوا چې په عام اصطلاح خلک ورته وایي چې مریض صرف یا په افغانستان کې دا اصطلاح د پرسمالي کې صوتي لیزر ورته موږ وایو، چې نه یو مریض په کټ کې پروت وي او د پاسنه ماشين نازي د ګردې کې دننه د هوا د فشار په واسطه باندې دا راکیا هوا د فشار په واسطه باندې مده مده کې وبې وزي. په دریم اول دوا چې ویل شي بیا د دوا چې خپلې وباسي، دریم د لیتوټریپسي، تلورم کې بیا موږ دا څه کولای شو چې د مجرا ادرار په واسطه باندې مسانې پورې او د مسانې په حالت ته عین چې ګردې ته رسیدای شو او دا هلته موږ دوه درې تلور ځای کو راوي باسو. او د دې نه پاتې راځي د ملا په نه منګ یو کیمرا ورته راولې شو او الته مې ده کولې شو او پینځم کې بیا موږ اوپن سرجري کوو چې هغه کې مریض وڅیږي. نو دا ټول کټګوري موږ سره شته چې دنیا کې کم شي نه دي، بس افغانستان خو بیا هم یو غریب هیواد دی، موږ سره به متخصصین په هر شکل ډیر زیات بنوي، خو هر کټګوري کې دومره متخصصین کم اس کوم لرو چې موږ هیواد خود اکتفا کیږي. او دا څه ویل شم چې یو وخت وو چې موږ خلک پاکستان ته تلل او هر عملیات لپاره اوس تقریبا 95% پورې موږ خپل وطنوالو غا ضرورت هم تلته پوره کولای شو، خو بیا هم 5% یا 6% کېدای شي داسې مریضان وي چې ډېر پیشرفته وسایل غواړي هغه موږ دلته ونه لرو. نو هغه بیا
بله ډاکټر صاحب ممکن اوریدونکو سره دا پوښتنه وي، په ولایتونو کې خو به شاید تاسو معلومات نه لرئ، اما په کابل کې کوم دولتي روغتونونه دي چې د پښتورګو د تیګ علاج کوي، که چیرته مثلا عملیات هم د څو رقم عملیاتونو ته اړتیا وي، مثلا یا د دارو درملو له لارې کوم روغتونونه دي چې نن سبا حساب پکې دلی شي؟ البته الحیات روغتون خو چې تاسو پکې فعالیت لري دا به بېله شکه ځکه خصوصي روغتون ده کې به امکانات وي خو لګښت به هم راځي، اما دولتي روغتونونو کې چې زموږ او تاسو وطنوالان یا وطندران هم بېوزله دي واسه نه رسیږي، نو کوم دولتي روغتونونه دغه ډول خدمات وړاندې کوي؟
په کابل کې خو دا دلته جمهوریت روغتون چې بیا علي جناب په نوم باندې سلطه انتقال شوی دی، دې کې د یورولوژي پوره متخصصین لري، موږ ملګري دي، ملي پیژن ډېر ښه ډاکټران لري، او تاسو د بستر کې دي، او وزیر اکبر خان کې دي. نو شته دی دغه نور ډېر تفصیلات باندې خو زه نه یم خبر، او که زه ډېر تفصیلات یم دا به سیاسي خبره شي چې خو دولت هم خپل کوشش کوي او د یورولوژي وارډونه په هر ځای کې فعال دي، او خو بیا هم خو هم اوسم دولتي روغتونونه اکتفا نه کوي، نو ځکه بیا شخصي او خصوصي روغتونونه هم دغه شوي دي، نو ټول لګیا دي د خلکو په خدمت کې او خپل کوشش کوي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې. مخکې لدې چې اوریدونکو ته نوبات ورکو، زه یو بل پښتنه هم کوم، بیا به اوریدونکو ته نوبات ورکو چې خپل پښتنه وکي چې دغه پښتورګي له کوم نورو ناروغیو سره مخ کېدلی شي؟ علاوه دې چې تیګې مثلا تر ټولو عامه ناروغي ده چې په نړۍ کې او په افغانستان کې عامه ده، اما نورې کومې هغه ناروغي دي چې پښتورګي ورسره د ژوند په اوږدو کې مخ کېدلی شي؟
مدین صاحب، د پښتورګي چې ټولو نه غټې ناروغي دي او ډېرې عامې دي، د شکر نه چې پښتورګي کم ضعیف کیږي او یا د فشار نه، دا ډېر عام ځکه دی چې دا شکر او فشار ډېر زموږ په مملکت کې او بلکې په ټول دنیا کې دا عام ناروغتیا دي. شکر او فشار نه بیا ګرده ضعیفېږي، د ګردې هغه فلټر صحیح کار نه کوي، حتی پروټین وباسي او ډېر مشکلات جوړېږي. دا زموږ مربوط کېږي، نه زه خپل خو یورولوژیست چې ما یورولوژي موږ د جراحي مربوط، نو موږ به راشو دلته بیا د جراحي مربوط چې کومې د ناروغۍ د پښتورګو هغې کې هغې ته به راشو. هکې د تیګې نه علاوه غوزه میکروب کېږي، لکه څنګه چې زموږ ملګري ویل میکروب اخیستی شي، او بل دا دی چې د سرطان ډېر عام دی، په افغانستان کې هم شته، پاکستان په دې ټولو علاقو کې د سرطان ډېر عام دی، او د میکروب هم علاج د دوا په ذریعه باندې دی، او سرطان کې بیا جراحي دغه کېږي. دغه عامې دي، موږ باید ډېر زیات پسې ونه ګرځېږو، صرف دا چې کوم عمومي ډېرې عامې دي دا خبره کوم، د پښتورګي تیګه، میکروب، سرطان او د شکر او د فشار نه د هغې ضعیفي دا یا هغه نوي فیصده دی مریضتیاګانې په همدې کې دي.
بله، او ډاکټر صاحب، په افغانستان کې خو نن سبا هغه د تاسو ګر چې مخکې ویل چې په دې سیاسي مسلو نه غواړو خبرې وکړو، زموږ تاسو هدف دا نه دی چې سیاسي خبرې وکړو یا هغه دولتي تګلارو باندې تماس ونیسو، هغه د پښتورګو کوم ترانسپلانټ چې و یا فکر کوم لیو انسان نه بل انسان ته د پښتورګو انتقال، او هغه هم د طالبانو د حکومت لخوا هغه کار بند شو او ویل چې دا ناروا دی. دغه پروسه هم په افغانستان کې وا، په خصوصا په هرات ولایت کې دغه ترانسپلانټ څو وخت کېږي چې ګرده یا پښتورګي بشپړ لمنځه لاړ شي بیا ورته د بل انسان پښتورګي انتقالي، او کله پښتورګي لمنځه ځي د انسان ژوند څنګه، آیا لمنځه وسره ځي او کنه د انسان د وجود نور غړي د انسان د ژوند د دوام لامل کېدلی شي له پښتورګو پرته؟
مدین صاحب، پښتورګي نه بغیر یعنی یو پښتورګي خو کم از کم ضروري دی، که انسان یو پښتورګي مل لري نو هغه بیا ژوند نشي کولی، هغه ته بیا یا ډایلیس کېږي، ډایلیس هغه ته ګورده چې کوم ورته صفایي کوي هفته کې درې وارې، او یو بله ګورده ورته لګوي. نور چې کله ترانسپلانټ په افغانستان کې کېده، مخکېم کېده، د تېرو څو میاشتو مخکې پورې هم کېده، زه په دې نه پوهېږم چې د هغې د بندېدو څه عوامل و، خو زما په فکر باندې څه عوامل دا و چې هغه کې به چې ګورده ځان اخیستل کېده، نو هغه کس کې به ډېر مشکلات و چې چا به پیسې ورکړي او د بل چانه به ګورده به اخیسته، نو شاید حکومت دې ته پاره سوچ کړی وي، دې ته یو هغې دپاره یو لایحه عمل جوړ شي چې داسې ونه شي چې یو غریب سړی دا ګورده واخیستل شي او بل چاته ولګول شي. نو یو خو دا وجه وه، او هغه په افغانستان کې کېدونکی دی، د هغې ټول امکانات دلته شته دي، په دولتي روغتونونو کې او په شخصي روغتونونو کې هم کېږي، نو هغه امید دی چې هغه به زر شروع شي. خو پښتورګي نه بغیر انسان یو څو ورځې نه علاوه ژوند نشي کولی، یا به ډایلیس کوي، نو پښتورګي ډېر ضروري دي، او چې کله پښتورګي څو وجې کېدای شي، د میکروب په واسطه باندې خراب شي دیخي یا سرطان چې دواړه ګردو کې دواړه ګردې وستل شي بیا به یو ګرده ورته اچي او شکر او فشار څنګه مویل هغه ګردې خرابېږي هم دغه ډبرې ګردې خرابېږي نو دا یو څه عوامل دي چې کله ګرده خراب شي بیا خامخا به یو بل پښتورګي ورته ګرده ورته لګېږي انسان ژوند مخته نشي وړلی.
بله، نو چې دومره مهم ارزښت لري اوریدونکو چې کله مو پښتورګي بشپړ لمن زولال شي بیا نو ډاکټر صاحب وایي چې ژوند امکان نه پیدا کوي. نه تقریبا قلب ته ورته ارزښت لري، زړه ته ورته ارزښت لري او باید چې د پښتورګي په ارزښت باندې پوه شو. اوس راځي ډاکټر صاحب لږ په دې تم شو چې کومې نښې نښانې دي چې یو پښتورګي ممکن د ستونزو سره مخامخ شي یا مثلا د ناروغۍ ابتدایي وي، که انسان په خپل بدن کې کومې نښې وګوري په ځان باندې باید شک وکړي او ورسی خپله معاینه وکړي تر څو د وجود دغه مهم غړی چې که چیرته خدای مکړه لمنځه ځي ژوند ورسره لمنځه ځي، نو هغه لومړنۍ نښې نښانې د پښتورګو د میکروبي کېدو یا هم د ناروغ کېدو یا هم د ډبرې پیدا کېدو څه شی دي؟
اولنۍ نښه خو که انسان کې د ګرده کې یا ډبره وي یا میکروب شي، درد احساس کوي انسان د املا کې، د یو طرف ته یخي طرف ته چپ طرف ته نملاتېږي. یو نخه دا ده چې سوزک کېږي، که میکروب شي نو سوزک کېږي. ځینې خلکو ته ادرار کې کېدای شي وینه راشي، ادرار کې خړ راشي، ډېر غلیظ راشي او بلته به ورسره انسان کوي او اشتها ورسره کمیږي. دا یې غټ غټ نخي ده او تبه یې ورسره نیسي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. په دې هیله چې اوریدونکي دغه مسلې په پام کې ونیسي، که چیرته خدای مکړه اوریدونکو تاسو دغسې نښې نښانې په ځان کې ګورئ یا هم د کورنۍ په نورو غړو کې، نو یو ځل مراجعه وکړئ. لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې تلویزیوني معاینه یا الټراساونډ یا هم دغه اکسرې یا پام اصطلاح عکس اخیستل دا نو د افغانستان په هر ولایت کې ښه پریمانه دي، نو ورسئ مراجعه وکړئ. ل خپل صحت سره باید پام وشي تر څو خدای مکړه چې صحت مو خراب نشي. راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو، دوی هم خپل پوښتنې لري. یو اوریدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشه روغتیا د ژوند ستبني پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی. مهرباني وکړئ غږ مواصل دی، خبرې وکړئ.
السلام علیکم، جوړ خیرت ده؟
وعلیکم السلام. سلام، ډیره مننه. کوم ځای نه ماړی کنیولې؟
د پکتیا مرکز ګرځې نه ماړی کنیولې.
خا ګردیز نه خراغ لې اتمن مو روژه ماته کړې ده، شاید تراوی مو هم کړې وي، نو تاسو د ګردو یا د پښتورګو پاړه څه پښتنه لرئ؟
زونده و سیمنه محترم دي، ما خو د ګردو کې دوه کال کېږي، د چپ ګرده کې مې تقریبا نیم ملي شګه د ډېرې دوایانې مې مخړې. دلته په پکتیا کې بیرل منځلو محمدي کلینیک او باسین کلینیک دا سړير دمونه یو شیبل شي تاسوونه ملایان خلکو راتو خدل ورزشم باځي واخور سره کومه موټر سایکل بنیم ساحه کې ډیر ګرځم. خو بیخي هغه تیږي نو حرکت کړی ده، نه کوم څه ده، نه زیات څه ده. خو درد بیخي زیات دایمي درد لرم مور سره.
ښه، درد په کوم ځایو کې وي؟ کولای شي ډاکټر صاحب سره خبرې وکړي؟ ډاکټر صاحب کېدای شي تاسو نن اضافي پوښتنه ولري.
مشکلات نشته، درد د ما په لکه د ملا تیر مین کول ور سره مړ درد کوي او ذات سیمې مور سره خوږي. یو بل طرف ته څه یو چپ ګرده خو مې بیخي یعنی د سپېږ کوم چې دا ګردی درد دی. یو څه ټیم مخ کې ګردی درد ربنده غي بیا باسین کلینیک ته ورغلم، یو څه ټیسټ وکړ اټرا ساوند، نو بیا نه مې دې شګه وکي. نو هغه درد او دغه درد یو شان دي، خو هغه لک تیغ او دغه لک قرار ده.
ښه، تاسو منتظر اوسئ ډاکټر صاحب. تاسو ته پوښتنه واضح ده که غواړئ چې د اوریدونکو سره خبرې وکړي؟
نه، دې ته به زه یو څو عامې خبرې وکړم چې نه مې لی تیګه چې دا که درد کوي او د دوه کول نه وتلې، نو دا بیا په دې ګرده کې دننه وصل ده، یعنی خطه ده. او چې دوه کلونه یو تیګه ونه وته، نو که چېرته دوا په واسطه خو دا ډېره دوایانې به ده کړي، بیا دې مراجعه وکړي. موږ به ورته انشاءالله کوشش ورته وکړو چې دا دوا وي که نه، بیا به دته موږ اندوسکوپي او دغه وکړو. اندوسکوپي ډېر اسانه علاج دی، هکې د کمرې په واسطه لرې کېږي، هغه عملیات هم نه دی. نو زما په فکر باندې دوه کاله ډېر کافي وخت دی، انتظار وشي، نور دې ډېر نه پرېږدي. بل دا روزه چې تیر رسیدنه پر دې مراجعه وکي او ان شاء الله چې دا به د اندوسکوپي په واسطه اندر شي. خیر.
بله، او اندوسکوپي ډاکټر صاحب دغه کومه وسیله چې دا د خولې لارې نه تیریږي او هغه ته د پښتورګي ته کنه هم د خولې لارې؟
اول خو بده نه، دا به اول د ته مونږ سی ټي سکین کوو. سی ټي سکین دا چې د دې په ګرده کې د زیبي خې معلوم شي
که امکان لري د مجرا ادرار په واسطه باندې لاندې نه ورزو روباسي کني د ملا کې د دې اړخ نه یو وړوکی غوندې یو سانتي غوندې فقط کیمرا دننه کوو درو باسي ان شاء الله.
ښه، یعنی عامه دغه د معدې اندسکوپي چې دغه په خولې کې کوم ډول پایپ تیریږي، ما دغه کومه طریقه چې تاسو کاروئ دا دغه له خولې لارې نه پایپ نه تیریږي؟
د پوستکي نه ځي یا د مجرا ادرار نه ځي د ګردې اندسکوپي.
ښه، کور ودان ډاکټر صاحب، ډېره مننه په دې چې دغه اورېدونکي پوښتنه ځواب شوې وي او وګورئ چې له روژې نه وروسته مراجعه
وکړئ.
بله، مننه کور ودان. کولی شئ اورېدونکي چې الحیات روغتون ته لاړ شئ، مومن صاحب چې زموږ میلمه ده ستاسو ناروغۍ ته انشاءالله رسیدګي کوي. کور ودان، بل اورېدونکي ته نوبات ورکوو. ستړي مشئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غواړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړي مشئ.
السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب خوراک خوراک منګه ډاکټران تکلې دې په دوا او په شی باندې کوم درملنه نه لسه ډاکټر تاسو موږ غوښتنه دا به څه شامپو کې داسته چولې کدار د بارا پکښه دا ما دا په واته ښکاری د سیدرو په نامه ډاکټر او بس واته ښکاری دا دملا له سره سره حواله ګول بس په واته ښکاری ز جوړ سم بیا دروازه دا مر نه دل دل شل کاله واخواس ډاکټر صاحب.
کور ودان، ډیره مننه چې اړیکه مو ونی ولا او دغه د خپل خپلوان کیسه مو وکړه چې د یوې دانې قدر ته د نخود دانې قدر ته تیګه د پښتورګي کې په دوا باندې لمنځ نه ځي. ډاکټر صاحب ورته خپل سپارښتنه وکړي. بل اوریدونکو هم راخلو، بیا به ډاکټر صاحب ته نوبت ورکړو. سلام شه، تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خدای جوړ چې تاسو او همکارانو ډاکټر صاحب جوړ وروغی.
بس موږ روغ جوړ یو، په دې لچ تاسو هم روغ جوړ وسئ. مهرباني وکړئ راز شي د پښتورګو په اړه بحث کوم پښتنه لري.
بله و محترم، زما تقریبا 25 کال کیږي چې د پښتورګو مشکل لرم. بس هر کال ډبرې پیدا شي، باج وخت یو باج وخت دوه ډبرې په پښتورګو کې د بزریا بیا برته شواسي. نو تقریبا دا دوه د عمر زه دا مشکل سره لاس ګریوانم. نو په لاله زه په ایران کې دلته بیا ډاکټر ته ولاړم، دوا یې راکړه، هېڅ شوالی نه دی راغلی. سیټي سکن یې هم وکړي، نور معایناتونه هم وکړه، وایي دا ډبره شوه کېږي، خو بیا تر اوسه هم نه دی شوه سوی. نو زه غواړم چې ډاکټر صاحب ماته یو سپارښتنه وکړي.
ښه، دغه هر کال چې پیدا کېږي تاسو په بدن کې څه نښې نښانې ګورئ او هر کال تاسو بیا معاینات او دوا کوئ؟
بله، او هر کال زه معاینات دوا کوم. داسې په آزاد کې چې ګرځېږي د ځای سره سمولاړېدلی، او دا پښتورګې دواړه پښتورګې مې تکلیف لري. دا بس ډاکټران وایي وایي دا یو پښتورګې یو څه پړسوب لري. او په هرات کې لوکمانی حکیم شفاخانه کې ما معاینات وکړي، هغه راته وویل ول دا پښتورګې چې دوه دانې دي، دا یو بغل د دوه دانې دي، بهر مال دا اوس څنګه حساب دی؟ بیا یې راته وویل نور ډاکټران وایي پړسوب لري، التهابي دی، پړسوب لري.
خا خا، تاسو غواک شئ ډاکټر صاحب ته خپل سپارښتنه بدرته وایي، په دې هیله چې وکولای شئ ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه جواب کړي او تاسو له دې ناروغۍ سره چې له 25 کلو را په دې خوا مو کړوي یو څه مرسته وشي په درملنه کې. کور ودان چې اړیکه مو نیولې و، اوریدونکو مننه. یو شی باندې کمنې سي راځي چې ډاکټر صاحب ته نوبات ورکو چې دغه د اوریدونکو پوښتنه جواب کړي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ، اول برا شو هغه د پکتیا اوریدونکو ته که څه هم تاسو خپل عام سپارښتنه وکړي، خو ممکن ګڼ شمېر نور اوریدونکو هم داسې وي چې زموږ غږ باوري، اړیکه به نسنی ولې یا به د اړیکې وس نه لري. تر څو کلونو پورې یو کس د ډبرې ته منتظر کېدلی شي؟ آیا دوه کاله تاسو ویل چې کافي وخت ده؟ میاشت هم کافي دی؟ داسې کوم لیمیټ یا حد شته چې مثلا که پښتورګي کې تیږه پیدا کیږي تر کومه وخت پورې تاسو ورته ګورئ چې د دوا په وسیله لري شي، او بیا وروسته دغه که دوا نه وي، دوا نتیجه نه ورکوي، بیا نو بل اقدام کوئ؟
د پښتنه په جواب کې ویل غواړم چې وخت که یو تیږه علامات نه لري، درد نه کوي، تبه نه کوي، هېڅ مشکل نه جوړوي، نو هغې ته که لږ زیات وخت هم سړی وګوري نو پروا نه کوي. او که چاته تبه کوي، درد کوي، سوزک کوي، مشکلات جوړوي، نو بیا هغې ته ډېر لیدل نه دي په کار. زه کوم پکتیا والا چې کوم زمونږ اورېدونکی و هغه ویل زما نه همې تیږه ده او ما ډېر تنګوي او ډېر درد کوي او دوه کلونه، نو دی باید د ده وخت پوره شوی دی، دی باید د دې یو جدي غم وخوري او که موږ ته راځي او که بل چاته ورځي د دې که چاته دا دوا په واسطه نه کېږي نور کوشش نه دی په کار، بیا دا د اندوسکوپي په ذریعه باندې یا د عملیات په ذریعه باندې کول په کار دي، خو دومره وړه ده نه همې دي دا به اندوسکوپي په ذریعه وشي انشاءالله. بیا دویم هغه یو پوښتنه وکړه چې د نخود دانې که در تیږه ده، هغې هم هغې جواب هم ورکړو. نخود دانه به تقریبا وي داسې لسو پنځلسو ملي په منځ کښې به دومره راځي، یو سانتي لس ملي یو سانتي کېږي، نو که لس سانتي تیږه وي یا پنځلس ملي پورې وي یا یو نیم سانتي، دا تیږه هم که ډېره کلکه نه وي هغه بیا د عام ایکس رے په ذریعه باندې موږ معلومولی شو چې څومره کلکه ښکاري. که چېرته متوسطه وي او ډېره زیاته کلکه نه وي او د یو سانتي نه واله یو نیم سانتي دغه تیږه وي، نو ما چې کله وویل موږ ورته په د طب اصلاح کښې لیتوټریکسي وایو یا عام اصلاح کښې صوتي لیزرو ته وایو چې مریض یو چپرکټ کښې ارام کوي او پاسه مې یو ماشین راځي او د هوا د فشار په واسطه باندې ګورده کښې دننه دا تیږه میده کوي او بیا د تشریح انتلار په واسطه وځي، نو هغه امکان لري چې دوا باندې خو د کار ونه شو دغه شی به ورته وشي او ده ته به اندوسکوپي ضرورت هم نه وي، او دې نه پس که په هغې ونه شي بیا اندوسکوپي او عملیات خو وروسته خبر وي.
او د وروستي اورېدونکي چې ایران اړیکه نیولې وایي پنځه کاله کېږي چې کړېږم، هر کال وایي دا تیږې پیدا کېږي او بیا بېرته لوېږي،
د ده دپاره د ټول نه ضروري خبر دا ده چې یو وار چې د ده دا تیږې موږ کلیر کړو بېخي سل په سلو کښې دواړه غوردو نه، نو موږ په طب اصطلاح کښې ځکه استعمالوم چې د ځینې شیانو کښې بیا موږ ته شاید د پښتو الفاظ نه وي یا ما ته نه وي معلوم، میټابولیک ورک اپ، یعنې د ده چې کله تیږې بېخي د ده غوردو نه کلیر شي یو میاشت نه پاس د څلېرویشت ساعته دا ادرار باید جمع شي، څلېرویشت ساعته د ادرار کښې ټول هغه شینه کیلشیم مګنیشیم یوریک اسید او داسې نور شینه اتلس قسمه شینه دي ټول چک شي چې کوم شی د ده په دې تشه امتیازو کښې په دې څلېرویشت ساعته کښې زیات وځي او کوم کم وځي، نو هغې نه بیا نتیجې ته موږ رسېدی شو چې ده ته ښه مشوره ورکړو او ټول نه ښه به دا وي چې ده ته تیږې جوړې نه شي. او ده هم ویل چې یو طرف ته ما ته ډاکټر ویلي چې زما دوه تی ګوردي دي دوه پښتورګي، دا هم امکان لري، داسې هم شوي په دنیا کښې چې یو کس درې او یا حتی څلور هم ولري، یو طرف ته دوه دا مطلب دی چې هغه دوه ګوردي چې جوړې شوي دي هغه به پایپونه هم دوی هغه پایپونه به ډېر نري وي، نو ده کښې چې لږه وړه تیږه هم جوړه شي دا نخلي، نو ځکه ډېر وخت نه ده دغه دی، نو دی ده ته ډېر پوره کوشش په کار دی چې ده اول هر څنګه تیږې چې دي که اندوسکوپي په ذریعه لرې کېږي که د عملیات چې وارې صفا شوي بیا یو میاشت په ده ته د ده څلېرویشت ساعته ادرار جمع شي هغه وکتل شي، هغې نه پس یو نتیجې ته موږ ورسېږو چې مخکې څه کول په کار دي، نو هغې نه مخکې زموږ تل شوی.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. په دې هیله چې د اورېدونکو پوښتنې ځواب شوي وي، ډاکټر صاحب راځئ چې بحث هم ورو ورو سره راټول کړو، د بحث وروستیو لسو دقیقو ته رسېدلي یو، د اورېدونکو پوښتنې ډېرې دلته په دې فیسبوک کې هم اورېدونکو پوښتنې لیکلي دي. یو ورور نوید الله له پېښور نه پوښتنه کړې ده په فیسبوک پاڼه کې، وایي زما ګردو وایي دوه درې میاشتې مخکې شګه جوړه کړې وه، بیا مې وایي علاج هم وکړه خو اوس وایي بېرته شګه پکښې پیدا شوې، یعنی دوامداره تیږې جوړېدلی سي ډاکټر صاحب کله چې یوه تیږه له منځه ځي یا مثلا د دوا په وسیله یا هم د عملیاتو یا اندوسکوپۍ په وسیله باندې بله تیږه هم جوړېدلی سي هلته په هغه کې ژر پسې؟ تاسو ویل چې که په ادرارو کې کوم ډول مواد هغه موجود وي نو بله تیږه جوړېده امکانات هم شته، یعنې دغه ګرده د په اصطلاح د تیږو د تولید په یوه واړه ماشین باندې بدلېدلی سي؟
بلکل لودین صاحب، دا ډېره مهمه پوښتنه وه او ښه ده چې په دې خبره کښې ما غوښتل دغې ته را شم. که چاته یو انسان ته تیږه جوړه شي او دا تیږه یا د خپله وځي یا دوا په واسطه یا اندوسکوپي یا عملیات په واسطه باندې، او د دغه انسان بیا څه جلوګیري ونه شي، ده ته پراپر مشوره ور نه کړی شي، معلومات ونه شي څه نه جوړه وه، نو په دغه کسانو کښې به تقریبا پنځوس فیصده په راتلونکي درې کالو کښې بیا تیږې جوړوي خامخا، دا دومره عامه خبره ده. او د دې دپاره هم همغه چې کوم ویل چې تیږې بیا چاته یو وار که دوه واره جوړه شوې، نو هغه کوم ملګري چې د ایران نه ویلي چې بیا د ده څلېرویشت ساعته ادرار معاینه شي او ټول شینه پدې کې ولیدل شي چې کوم شینه پدې کې زیات کم دي او دا پراپر مشوره ورکړي شي کله نو 500 خلکو ته د دې کال کې بیا ته جوړیږي کجلوګری ونشي او په مشکل زمونږ همدغه د سیمنګ سیستم نه لرو یو سړی کتي کې جوړ شي یو ځنانه وي چې عملیاتو کې بیا هم موږ ته هم ناراضي موږ کوشش کوو چې وایو چې تاسو باید د دې مخنیوي وکړئ مخنیوي ډېر ضروری دی کله 500 د دې کال کې شو دی
بله او ډاکټر صاحب بل تر دغه نغه باندې بم تام شو اوریدونکو ته ممکن دا جالب وي چې په افغانستان کې خوند سبا تاسو ګوري چې ستونزې اقتصادي به خزيات دي اکثره خلک په اسانه ډاکټر ته مراجعه نه کوي ځکه هغه د ډاکټر د تاګ واسه مر سره نسته که څه هم په افغانستان کې له نیک مرغه چې د نړۍ د نورو هیوادونو پرتل الته تداوی مفت ده مثلا په دولتي روغتونونو کې تداوی د غراز ماینات اکثره قیمتي ماینات مثلا په وړیا توګه دي چې افغانان له نیک مرغه له دغه سیو نعمت نه برخمن دي یا کم یا زیات اما دغه سہولت شته ماکله چې تاسو بیا نور نړۍ ته ځی بیا نو باید د ځان ته تداوی لپاره بیمه واخلی یا شخصی یا دولتی چې هغه بیمه هم باید بیا میاشتنی ډول باندې لګښت باید رجب نه ورکي یعنی په افغانستان کې درملنه وړیا ده باید افغانان لکتر لګه هغه کسان چې ستونزې لري باید په کال کې یو ځل د خپل معاینې لپاره مراجعه وکړي ډاکټر صاحب دې تر اتللم چې لګښتونه څومره راځي کې او کس په خپل پښتورګي کې ډبره ولري یا له پښتورګي نه مثلا زوريږي دای که زی یو رختون ته مراجعه کوي مثلا ستاسو رختون ته درزی الحیات رختون ته نو څومره لګښت راځي تر څو دغه پروسه لمنځه لاړ شي یا دغه مریضي لمنځه لاړ شي که څه هم لګښتونه به حتمن د ناروغي وضعیت په کتو کم زیاتیږي اما داسې عمومي اوریدونکو ته یو وضاحت ورکړي شاید ډیر اوریدونکو سره دا تشویش چې ولا کزما خبر عملیاتو ته رسیږي نو بیا به زه ډیر پیسې مصرفوم پیسې نست مجبور قرض وکم پور وکم په دې کې بیا نو خپل مریضي پاتې یو داینو تشویش او اندېښنونې ولوي دغه اوریدونکو ته څه وایي ډاکټر صاحب
نو دغه سمون خو په خپل الحیات شفاخانه کې د سیو سیستم لرو چې کوم مریضان ډیر غریب او ډیر بیوز لري او سره د اسلامیک ریلیف یو اداره د سیمه مریضان هغه په واسطه باندې راځي او نور هم د خپل شفاخانه بورډ هم دغه مدد کوي عملیاتو کې متدې تخفیف ورکو او تاکي موتور کو په معایناتو کې ورکو بیا هم ډیر زیات نه کډیر د ګورتي ډیر پرمختللي عملیات په افغانستان کې نن سبا کې غو پی سی ان ال ده پی سی ان ال پرمختللي عملیات په ورځ د نړۍ کې مشته د ترستانو پی سی ان ال موږ تقریبا چې بیا ډیر مریض ته په ارزان کو ډیر شو کیندې ډیر څلې وخت زره پر ده شه په امریکا کې دومره ارزان نه ونشي هم کډیر قیمتي ورشي نه خو دا تبې د زمون غریب مملکت ته نو دولتي شبخانه شته حالت هم کار کوي ځنې به ونه کوم کې خو زمون مریضان الحمدلله څه ډیر زیات مشکل هم نشته دي دا چې دا د درې کال اقتصادي مشکل ډیر دي او موږ خپل کوشش کوو ان شاء الله غریبانو مریضانو هم په پام کې نیولې دي او بل دوی چې ما چې یو جنرال په اخر کې مال وخت هم خبرو کوم کله کوم د ګوردې د هلته واره کې د ګوردې د صحت باره خبره کوو موږ د ټول وجود د صحت باره خبره کوو انسان ټول وجود چې صحت مند نه ګوردې باندې صحت مند وي هغه د پر افکار انسان یو خلک سټایل ولري په وخت راپاتې کې سر د شپې خوبي پوروي او بو کافي اوس کې متوازن غذا او خري متوازن غذا د چې میوجات او خري او دا سه ډېر قیمتي شي نه ترکاری سبزي د ټول ویټامین لري چې دا د لپاره انسان خپل خوب ولري او آرام ولري او په وخت د ښځې وخت پاتې دي خو مانه ده نو دا شي نه ضروري دي چې خلک به ډیر وخت ورشي تر څو لاس چې ولدي خو دا عام شي نه دي چې موږ کولای شو که تاسو وکړي ان شاء الله چې صحت به ټول خوي وجود به ټول خوي کوتي به مخوي ان شاء الله
بله په همدې لږ چې دغه سپارښتنه په پام کې ونیول شي ډاکټر صاحب تاسو په ابتدا کې یو ټکی ته اشاره وکړه غواړم چې په دې باندې هم لږ زره د خبرونه په پای کې تم شو هغه په افغانستان کې البته په لوی ښارونو کې له همدې کابل کې مثلا شروع کونو د پاکو بو کمای یو څه محسوسیږي البته د څښاک لپاره که څه هم مدني وبوستا یا مثلا ځینې کسان چې په کورونو کې فلټرونه لګوي اما ممکن سلګونه زره کسان وي چې د فلټر او بوته یا مثلا هغه او بوچې مدني او بده په دوکانونو کې خرڅيږي غته واسنه وي امغه د ساګانو او بو استفاده کوي چې ماینات کې معلومه شوی په لابراتوارونو کې معلومه شوی چې د کابل د ځمکې لاندې او بکه کړی دي دغه کورنۍ چې په کابل کې ژوند کوي یا هم مثلا په لری پرتو سیمو کې ژوند کوي کله چې دوی د څاو بڅخین او د څاو ب کله ناکله پر پښتورګو سربېره مېده ته هم چې کله دغه اوبه میکروبي وي معدې ته هم ګڼې ستونزې پیدا کوي، حتی د معدې د میکروبي کېدو لامل هم کیږي. نو د دوی لپاره چې دغه اوبه هم استفاده کړي او ښه استفاده کړي، هغه طبي سپارښتنې څه دي چې دغه اوبه سره چې دوی له څاره باسي او فلټر نه دي څه وکړي، څنګه چلند ورسره وکړي تر څو دغه د اوبو احتمالي وایرسونه کوي پکې یا هم میکروب پکې وي هغه له منځه لاړ شي؟
مس یو منصبرسنه کولای شو خو خلی بیا د حکومت سره دی یا د سیاسي خلکو سره دی. اوبه پاک اوبه افغانستان کې او په ټول دنیا کې به دا مشکل وي، خو که بیا پاکې نه وي نو چې ویشه اوبه او د ویشه اوبه نه بعد بیا اوس کې هم کې لږ فرق راځي، خو بیا هم ښه کېږي او په کرار کرار باندې بیا سره د انسان بلد شي، نو بیا ته هغه بد نه لګي او چې اوبه ویشه بیرته یخ کې داسې دي. او نه صرف د اوبه د ګردو لپاره بلکې د ټول وجود لپاره بیا ښه دي. انسان چې دی اویا پنځه شپېته نه اویا فیصده پورې اوبه نه جوړ دی. دا موږ انسانان چې یو مخکار دا چې دا موږ وخت نه جوړ دی، خو دا اصل اوبه دي ټولې. نو اوبه ډېر حیاتي شی دی او د ژوند په همدې اوبو باندې ولاړ دی او د اوبو پاک اوبو ته باید زموږ حکومتونه او زموږ نور سیاسي ادارې ټول ډېر کوشش وکړي او دا مسله دومره راته نه حل کېدای شي او انشاءالله چې کار پورې حل نه وي نو شاول وګړو او بیا هغه یخول دا هم ډېره فایده کوي انشاءالله.
بله، او ډاکټر صاحب یو بل مسله ته موږ تاسو د روژې په مبارکه میاشت کې یو نن دغه د روژې نه هم ده، البته دلته لا هم په اروپا کې روژه پاتې د دوه درې ساعته، ما په افغانستان کې نه هم خلاصه شوې. د روژې پر مهال هم د اوبو څښل چې دی باید پام ورته وشي. د ورځې لخوا خو مثلا لس ساعته دولس ساعته حتی تر پنځلس شپاړس ساعتو انسان چې روژه په فرض وي اوبه نسي څښلی. دوی لپاره سپارښتنې څه دي؟ کوم هغه خواړه دي یا کوم هغه میوې دي چې په هغو کې اوبه زیاتې دي، یا مثلا که انسان د شپې پر مهال یا هم د پشلمي پر مهال وخوري بیا نو د ورځې لخوا په وجود کې مثلا کافي مایعات وي؟ که کافي نه وي حداقل دومره وي چې د ستونزې نه پېښوي. د خوړو په برخه کې خصوصا د روژې د رژیم په اړه که په وروستیو کې اوریدونکو ته لاندې وایي، ځکه اوبه مستقیما د ټول بدن او په ځانګړې توګه له پښتورګو سره اړیکه لري.
بلکل نوزین صاحب، اوبه باید دومره وڅکلی شي چې مخکې چې ما ویل چې د انسان تشې درار باید سپین رنګ اختیار کړي. که زیړ رنګ اختیاري دی مطلب دا دی چې دی ډېرې غلیظې دي او باید نورې اوبه وڅکلی شي. او کوم شیونه چې بیا اوبه ډېر جذب کوي لکه غوښه، دال او لوبیا او دا شینه چې وخوري دی ته بیا د اوبو هم ډېر ضرورت وي، یا مالګه ډېره په خوراک کې وي. نو په دغه روژه کې پشنوي په ټایم کې باید داسې شیونه وخوړل شي لکه خدا خیر د ژمي روژه ده، دې کې ډېر مشکل به هم نه وي. اوړي په روژه کې بیا ډېر مشکل وي چې هغه لکه سبزي، ترکاري او ماسته شوده دغه شي نه بیا انسان ډېر نږدې کوي او مالګه ډېره زیات استعمال نه شي. اوبه دومره وڅکلی شي چې د اوبو رنګ دغه شي خدا بیا ټوله ورځ ده. نو د دې اوسنۍ روژه کې دومره مشکل نشته چې کله د اوړي روژې وي کې باید سال کې ډېر کم خوراک وکړی شي او اوبه زیاتې وڅکل شي.
بله، او ډاکټر صاحب راځي بحث په دې سره راټول کړو، یو ځل بیا د سپارښتنې ممکن اوریدونکو ته تکرار شي چې څه وکړو له ماشومتوبه تر څو مو په ځواني یو دغه راز بیا په زړبدۍ کې یا هم په زړوالي کې پښتورګي سالم پاتې شي او د وجود نورې برخې مو هم سالمې وي. لاندې عمومي سپارښتنې د خبرونې په پای کې ډاکټر صاحب مهرباني. هغه خلک چې موږ
باید ټول وجود صحتمند ساتو، ټول وجود صحتمند ساتو هغې دپاره مونږ باید اول دا دی چې پوره اندازه باندې خوب ولرو او د شپې خوب ولرو او د ورځې مونږ آرام موقعه ولرو او د هغې نه پس بیا مونږ چې کوم خوراک کوو خوراک بیلنس یا متوازن خوراک مونږ خوراک کې باید پروټین هم وي، باید ویټامین هم وي، باید کاربوهایډریټ هم وي، باید فیټ هم وي. زمونږ د خوراک پروټین چې دي دا په دال کې دي، غوښه کې دي، دې شیانو کې دي، ویټامین چې دي هغه په سبزیانو کې دي او په فروټو کې دي، په میوه کې دي. او فیټ په یو اندازه باندې غوړه مونږ ته ضرور دي. زموږ د خوراک یو لس پنځلس فیصده باید هغې نه راشي. نو یو داسې لایف سټایل چې مونږ ټول آرام هم ولرو، متوازن خوراک هم وکړو، ورزش هم ولرو او ذهني ارامتیا هم ولرو، نو زموږ صحت به هم ښه وي او ورسره به زموږ ګردې هم ښه وي.
ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب. کور ودان اوریدونکو، د ډاکټر صاحب لاس پارښتنو داسې خالي چې تاسو په ژوند کې لټیو نه کوي، معنی دا چې د شپې ډېری بې خوبۍ او د ورځې لخوا خوب نه کوي، متوازن خواړه ولري، مثلا یوازې غوښه یا مثلا هغه مواد چې ډېر پروټین لري هغو سره پر څنګ کې مثلا ترکاري یا داسې مواد واخلئ چې د خوړو تناسب یا انډول پکې وي، بیا مو نو ټول وجود سالم وي او چې ټول وجود مو سالم وو د دې تر څنګ ورزش یا منډه فزیکي فعالیت دا هم ډېر مهم دی، بیا مو ټول وجود سالم وي، ټول وجود سالمیت سره بیا نو زړه د غراز پښتورګي او د بدن ټول اعضا بیا ښه فعالیت کوي او په اسانه بیا ورته مریضي هم نه راځي ځکه د وجود د مقاومت درجه هم ورسره لوړیږي. په همدې سره اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام پای ته رسو، له تاسو نه مننه چې دغه پروګرام ته مو اړیکه ونیوله، ځانګړې مننه له خپل میلمه د کابل په الهیات روغتون کې د یورولوژي او اندوسکوپي جراحي له متخصص ډاکټر نعیم جان مومن صاحب څخه ډیره مننه، له تاسو هم مننه چې دا خبرونه مو تر دې ځایه را سره واوریدل.